ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړي کې د خپل قربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د نن ورځې په دې اخیری خبري غړي کې به یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورټونه واوري، خو په سر کې ورزو نجیب عامر ته د دې سات د تازه خبرونو لپاره.
په کراچۍ کې د هوایي ډګر مخې ته په مظاهرو کې له 12 زیات کسان مړه او ژوبل شوي دي. د بلوچستان په ژوب کې وسلوالو امنیتي ځواکونو نښته کړې او کوټه کې درې مدرسې تړل شوي. ایران وایي د نړیوالو بندیزونو لرې کېدو د دوی کنګل شوو پیسو د خلاصون لاره هواره کړې ده. د خبرونو سرټکی مو واوریدل، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د پاکستان د سرکاري هوایی شرکت پی آی ای دوه کارکونکي هغه مهال وژل شول او له 10 زیات نور ژوبل شول چې د کراچۍ ایرپورټ مخې ته مظاهره کوله. په دغه مهال کې د امنیتي سرتیرو د پی آی ای د کارکونکو ترمنځ په خوډب کې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوه. د نوموړې ادارې کارکونکي وایي د دوی درې مشران هم حکومت نیولی دي. د پی آی ای کارکونکي غوښتنه کوي چې دغه اداره د حکومت لاندې پاتې شي او نه د شخصي کېږي خو حکومت یې نه مني. پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز یا پی آی ای کارکونکو لخوا د پروازونو ودرولو مخنیوي لپاره د هغوی پر احتجاج قانوني بندیز لګولی و، خو د دې باوجود هم د مظاهره کوونکو مظاهرې پای ته نه دي رسیدلې. پولیسو د بلوچستان په سر خارکوټه کې درې دینی مدرسې د مشکوکو فعالیتونو په تور تړلې او د دوی څلور استادان نیولې دي. پرون د بلوچستان پولیسو په خپله خبرپاڼه کې ویلي چې په ختیځ بایپاس سیمه کې حسینیه تعلیم القرآن او ابوبکر صدیق په نامه دغه مدرسې د قامی اکشن پلان له مخې تړلې دي. هلته د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې د ژوب په قمردین کاري سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیری او دوه برید کوونکي وژل شوي دي. کوټه کې د اف سي ځواکونو لخوا پرون ناوخته خبرې شوي خبرپاڼې کې راغلی چې وسلوالو د دوی پر یو چیک پوسټ برید کړی و او نښته تر دریو ساعتو روانه وه. د دې برید ذمهواري د پاکستاني طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې قبوله کړې ده. نن د پېښور په خیبر هاوس کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د وی جرګې په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د وی اوږدې مودې راهیسې بند د باړې بازار به د فبروري په 15 نیټه پرانیستل شي. پخوا ویل شو چې د باړې بازار به د فبروري په اوله نیټه پرانیستل کیږي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شوی د بازار د امنیت د ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. بل پلوه د سوداګرو د ټولنې غړي وایي په بازار کې د برېښنا او بو انتظام نشته چې د دوی ستونزې ورسره زیاتوي. د باړې بازار له تیرو وو کلونو راهیسې بند پروت دی ځکه چې یاد سیمه کې د پوځ عملیات روان دي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي وړمه ورځ او پرون د یاد ولایت د ګومل ولسوالۍ اړوند په سواک سیمه کې چې د قبایلي سیمو له پولې سره نږدې پرته ده د نړیوالو ځواکونو د ډرون الوتکو په بریدونو کې 12 وسلوال وژل شوي. همدارنګه د وسلو او مهماتو څخه ډک یو موټر هم له منځه تللی دی. د پکتیکا د والي ویان نبی الله پیرخیل په دې اړه وایي
ګومل ولسوالۍ په سواک سیمه کې په یوه هوایي برید کې 12 تنه وسلوال مخالفین وژل دي او یو خطر چې له چاودېدونکو توکو څخه فار و هغه هم تخریب شوی ده. کېدای شي ځینې بحرینان هم شامل واوسېږي، خو تر اوسه پر دا په ډاګه سوی نه ده چې په بحرینانو کې به کوم هېواد وګړي شامل وي.
هلته د طالبانو ځینو سرچینو نن مشال لډو ته ویل چې وژل شوي کسان د طالبانو د سجنه ډلې غړي وو. په هلمند کې میشته 215 میوان قلي وردو د درېمې لیوا قومندان جنرال اتامیر آگاه د ماین په 14 کې وژل شو. د هلمند د والي ویان عمر زواک مشال لډو ته ویل چې د ماین په دغې 14 کې چې تیره شپه شوې د ملي اردو درې سرتیري ټپیان شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر پرون په کابل کې یو خبری غونډه کې ویل چې افغانستان کې موجود 850 پوځیان تر هغې هلته پاتې کېدای شي چې ورته اړتیا وي. توماس دی میزیر د خپل افغان سیال نور الحق علومی سره په یو خبری غونډه کې همدا راز ټینګار وکړ چې هیواد ټول افغان کډوال نشي منلی او یو شمیر به له خپله هیواده وباسي. په دې موقع د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې دولت کولی شي په خپله خوښه ورستنیدونکو کډوالو ته د کار او استوګنې موقع برابر کړي. ایران وایي د نړۍ د لویو هیوادونو سره د جوهري پروګرام په سر جوړجاړي ته رسیدو وروسته اوس په بهر کې سل بلیونو ډالرو په ارزښت اساسو ته لاسرسی پیدا شوی دی. د ایراني حکومت یو ویان باقر نوبخت د ایران سرکاري ټلویژن پریس ټي وي پر ویبسایټ یو بیان کې ویلي چې په دې کې ډېرې پیسې د چین، هندوستان، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه په بینکونو کې د ایران د لانجمي اټمي پروګرام پر سر کنګل شوی وي. د شام د رژیم مرکزی اپوزیسیون پرون د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې لومړی ځل لپاره په رسمي ډول د شام په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سټیفن دی میستورا سره وکتل، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دواړه خواوې د ولسمشر بشار الاسد سره د سولې د غیر مستقیمو خبرو په اړه کومې موافقې ته رسیدلی او کنه. د اپوزیسیون متنازع مشر محمد الوش پرون جنیوا ته رسیدلی او د شام رژیم او همدارنګه کرملین دواړه د الوش پوز یو ترهګر لګنی. نور اپوزیسیون ډلو هم ټینګار کړی چې دا ورته د منلو نه ده چې د جنیوا خبرې د یوې وسلوالې ډلې د غړي په مشرۍ ترسره شي. د امریکا دفاع وزارت به نن د 2018 کال لپاره د بودیجې خاکه وړاندې کوي او په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د پیاوړي کولو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د جنگ لپاره د زیاتو پانګو غوښتنه به کوي. امریکایي چارواکي وایي د اکتوبر په لومړۍ نیټه د دغه هیواد د مالی کال لپاره به پینټاګون د 503 بلیونو ډالرو غوښتنه کوي. په دې کې 950 بلیونه ډالره د بیړنیو مرستو لپاره په افغانستان کې او 9 بلیونه ډالره نور د همدې موخې لپاره په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف کارول کیږي. دا په 2018 کال په پرتلا 15% کې زیاتوالی وي. دا تر دې غړې زمون خبرونه اوس ته هوا حل او د کرنسی بیل لپاره ورزو اسلام آباد ته او احمد الله ته وګنیسو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.25 روپۍ اخستل کیږي او 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.48 روپۍ او 1.48.50 روپۍ، یو پاونډ 1.53 روپۍ 40 پیسې او 1.45 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 9.25 روپۍ او 9.40 روپۍ، یو سعودي ریال 23.25 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو افغاني 1.50 روپۍ او 1.95 روپۍ، او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه د موسم حال او کرنسی بای مو اوریدلې. په روانه غړې کې بعد غ ریپورتونه واوري. په کراچۍ کې د پی آی ای ملازمین وایي د هړتال پر مهال پر امنیتي ادارو تشدد کړی دی. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادی یو وار بیا د حکومت نه په یاد سیمه کې د اصلاحاتي عمل توندولو غوښتنه کړې ده. په مومند جنسي کې د شری ناروغي درې ماشومان وجلی او یو شمیر نور یې متاثر کړي. ډاکټران وای چې د یادو ماشومانو مور پلار د ویکسینو نه انکار کړی وو.
مونږ یونیورسيټي ټوټل سټاف چې د وایس چانسلر سره ولاړ دي
څلور ماشومان یې کور کې نو دوه رئیس دوه پریس په مونږ را ما پاتو ګان نه کوي چې یو ماشوم په کیسه کې نن دا څه پانچې سو ماشومان دي په دا ایریا کې دا مونږ فلکتو بیا د باره مو ته وکسینیشن کوي.
او په خیبر پښتونخوا کې د شخصي تعلیمي ادارو مشران وایي کوم حکومت یې د امنیت ذمہواری نه قبلوي نو دوی به ادارې بند کړي.
هر طرف نه په مونږه پرېوه کې دا رو باندې پرشر دی د سکیورټي په نوم باندې په یو په بل نو کلا دې حد ته ورسي مونږ دې تکلیف چې مونږ دا ادارې بندې کړې.
او یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم اورئ. بشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په نه ساعت خبرونه کې دا وخت اخیری خبری غړی ته غوږی د نن ورځې او رازو پکې د دې غړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې موږ خبرونه کې هم واوریدل د پاکستان د قومي هوایی کمپنۍ یا پی آی ای کارکونکو د یادې کمپنۍ د شخصي کولو یا پرایوټایزیشن خلاف په کراچۍ کې مظاهره کوله چې په دغه وخت کې د امنیتي ځواکونو مظاهره کوونکو ترمنځ نښته شوې دي. په دې کې دوه کسان مړه او د لسو نه زیات ژوبل شوي دي. کارکوونکي د تشدد ذمواري په امنیتي ځواکونو لګوي خو امنیتي ځواکونه وایي چې دوی په مظاهرینو ډزې نه دي کړې. په نور حال مو د کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران خبروي.
مظاهرچیانو په دې موقع د پی آی ای د لوی دفتر نه تر هوایي ډګر د لاریون هڅه وکړه. ولې په لار کې امنیتي ځواکونو دوی ودرول او چې کله مننه شونو بیا یې پرې اوبه وشیندلې او د ډنډو استعمال یې هم وکړ. په دې موقع نښتو کې دوه کسان مړه او د شخصي ټي وي ډان نیوز د کیمرامین په شمول لږ تر لږه لس کسان ژوبل شول. د نښتو وروستو د پی آی ای زنانه کارکوونکو دا تور ولګو چې د رینجرز لخوا هغوی هم وهل شوي دي. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پی آی ای وی کارکوونکي نبیلا زیدی وویل چې د پاکستان اساسي خرڅول کیږي او چې څوک احتجاج کوي نو بیا یې امنیتي ځواکونه خپل دغه آئینی حق ته
ہم احتجاج کے لیے آئے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے.
دوائی چمنگ دے احتجاج لپار راغلی یو زکچ زمون سر زیادتی روان دے زمون پی آئی اے خرسولی کی گی ولی دا افسوس وڑ خبر دادا چی زمون خپل فوج منگو وحی
فوج ہمیں مار رہی ہے.
یہ بلی کارکون کی رینا ویل چی دا دوی یو شمیر ملگری پا دے احتجاج کی جوبل شوی.
ہم یہاں سے پورا من مظاہرہ کر رہے تھے اس پولیس والوں نے یہاں کی نہتی عورتوں کے پر ہاتھ اٹھایا.
دوائی چی مونگ یواز پورم نہ مظاہرہ کولا دے پولیس والا پا زنانو لاس اچت کو دے ڈنڈو استعمال یہ کڑے او دے ربڑ پا گولو یہ وشتی دی انسو گے سے ہم استعمال کڑے دا سنگ حکومت تے چی زنانو تہم دے احتجاج حق نور کی. پا مظاہرہ کی دن خطو رستو خبر یالانو سر دا خبرو پا وقت دا پی آئی دا کارکون کو دا مشترکہ کمیٹے مشر کیپٹن سویل بلوچ ویل چی دوی پورم نو ول دا رینجرز لخوا پر مخامخ ڈزی شوی.
رینجرز کے لوگ جو تھے انہوں نے منہ پہ ماسک پہنا, لوگوں نے اس کی موویز بنائی ہیں.
رینجرز اہلکاروں مخونا پٹ کڑی او خلکو تری ویڈیو ہم جوڑا کڑی زمون پولان دی ہوئی نیخ پنی غ ڈزی کڑی تر دے دم زمونگا دو کارکون کی وجہ لشیوی چپکی او عنایت او بل جعفری دے دین علاوہ شو خوشل کسان جو بل دی چپکی زنانہ ہم شامل دی.
ہمارے کوئی 18 سے 20 لوگ شدید زخمی ہیں جس میں خواتین شامل ہیں.
بل لخت د کراچی د جنا روختون چارواکو پخلے کڑے یو کارکون کے سلیم اکبر چپ جو بل حالت کی راوستل شوی او په ہسپتال کی مل شوی او د دو نور جو بل کسانو حالت هم مرګونه دے. محمد عمران, مشال ریڈیو, کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه یو وار بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو په حق له اصلاحاتي کمیټې کې د سیاسي خلکو رائے شامل کړي شي او د انګریز د وخت اف سی آر قانون د زر تر زره ختم کړي شي. دوی ویلې کدا سې ونه شونو د ټولو سیاسي ګوندونو کارکونکي به یو وار بیا احتجاج باندې لاس پورې کړي. د پېښور نه تفصیل زموږ خبر رپورټر خالد خان راکوي.
دا نه پورس پیخور پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو یو ځل بیا د حکومت د غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او د انګریز د وخت اف سی آر قانون دې ختم کړي شي. غنی بیا بدوی د احتجاج په توګه په پیخور کې درې ورځې احتجاجي ناسته او لاریون کوي. دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په مشرۍ کې د سیاسي ګوندونو د قبایلي مشرانو په پیخور پریس کلب کې غونډه وشوه چې د حکومت لاړخه د فاټا اصلاحي کمیټې په دې بنیاد مخالفت کو شو چې دا کې صرف د پولیټیکل انتظامی دا مراد یافته خلکو رې اخیستل شي. اقبال افریدی په دې کله مشال ریوتا اوایل
اصلاحاتو د پاره جوړ شوې کمیټه دا کسانو سره کینی کوم چې د اف سی آر حامیان دي, کوم چې ملکانو نوابان دي, د چا چې مراحت دي د پولیټیکل انتظامیانه, او بیا هغه خلک چې څوک مشاورت لذي په خلکو یې راغواړي څوک چې د اف سی آر افسران دي.
دا شان د پاکستان پیپلز پارټي جنگریز ممن چې دا فاټا سیاسي اتحاد مرسیال صدر هم دی وایي چې ټول سیاسي ګوندونه او قبایلي اولس د اف سی آر ختمېدو باندې متفق دي. خو دا پښتونخوا گورنر او دا فاټا سیکریټ ځنی افسران د دې مخالفت کوي.
موږ د دوی نه دا مطالبه کوو چې یا مو د پاکستان د زموږ په شان شي, د پاکستان د ولس یا د پاکستان د کوم سټیټس کو چې د کوم مایند سیټ چې د بیوروکرات مایند سیټ دی, یا د زموږ په شان د نظام دومره خدي, یا مو د دوی د ځان په شان دي.
په پیښور کې د فاټا وکیلانو د اتحادی یو غړي رحیم شاه اډوکیټ وویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خلک د یو بل سره د ژبې, کلتور, جغرافیې او د مذهب په لار تړلې دي, خو بیا یې هم ځینې قوتونه د یو بل نه جدا ساتي.
ځکه چې دا هم پښتانه دي, موږ هم پښتانه یو, یو قوم یو, یو خلک یو, یو دین دی, یو مذهب دی. خو د بدقسمتۍ نه پنجابي اسټیبلشمنټ موږ ته دغه حق راکولو له تیار نه دی, او موږ ورته وایو چې ګوره دې سیلاب مخه مه نیسئ, کینه دې نه به طوفان جوړ شي او دلته به د بنګلادیش غوندې یو بله سانحه منځ ته راشي.
دا یادونه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحي کمیټه جوړه شوې ده چې د ایف سی آر د قانون خاتمه یا خیبر پښتونخوا کې شاملېدو په حق له د قبایلي خلکو رای معلومه کړي. د دغې کمیټې دوه غونډې په باجوړ او مومند ایجنسۍ کې شوې دي او اوس په د خیبر ایجنسۍ خلکو رای معلومولو لپاره یوه ناسته کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
هلته فاټا سیکرټریټ وایي چې په قبایلي سیمو کې د 812 زده کوونکو لپاره یو سکول او 80 زده کوونکو لپاره یو استاد مقرر دی او د سیمو په سرکاري سکولونو کې د 6 لک نه زیات طالب علمان زده کړې ترسره کوي. په دې هکله تفصیل زمونږ خبریال احمد الله دی رپورټ کې راکوي.
د باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم سیکرټر وقار الحسن نن د نهې په ورځ د سینیټ د سفران لپاره قائمه کمیټې ته په قبایلي سیمو کې د تعلیم په حق له بریفینګ ورکړو. نوموړی چې د یادې کمیټې غړی هم دی وایي چې د بریفینګ پر مهال د وقار الحسن وینا وه چې په باجوړ، مومند، خیبر او کورمه ایجنسۍ کې د سکولونو شمیر کم دی خو د زده کوونکو تعداد زیات دی. بلخوا په افارس، اورګزو، شمالي او جنوبی وزیرستان ایجنسو کې زده کوونکي کم دي خو په سیمو کې د سکولونو تعداد زیات دي.
کوم چې زمنګ د اف ار علاقې دي، ساوث وزیرستان دي، بعض علاقې داسې دي چې الته د لسو ماشومان لپاره یو استاد دی، یو کلاس روم دي. بل طرف ته داسې علاقې هم شته چې هغه کې په 2500 ماشومان باندې یو کلاس دی، یو سلواته ماشومان لپاره یو استاد دی. ټول ایجنسانو دا کومنګ راټول کو نو بیا خو فګر مونږ ته ډیر خسته ښکاري. مونږ ټول ایجنسانو ته اډوکیشن په مت کې یو شانتي پیسې ملاويږي. روان کې به هغه ایجنسیانو دا ټیچرانو ډېر ورک لیکيږي، فنډینګ هم هغې ته ډېر لیکيږي چې چېرته انرولمنټ زیات وي.
د قائمه کمیټې یو بل غړي او د کورمې ایجنسۍ سره تعلق لرونکي سینیټر سجاد توري وایي چې په کومو سیمو کې زده کوونکي کم دي او د سکولونو تعداد زیات دی نو فاټا سیکرټریټ غواړي چې په هغه سیمو کې ځینې سکولونه بند کړي او طالب علمان په متبادل سکولونو کې ځای په ځای کړي.
دوی ریفارمز داسې کول غواړي چې د کوم سکولونو مینیمم سټوډنټ سکور کې وي هغه سکولونه دوی مرچ کوي نورو سکولونو کې. اگر تو کوم سټوډنټان دی هغه به ری لوکیټ بکی د کوم 2 کیلومټرز کې کوم سکول سره هغه به وایتا سي او دې څو کوم ټیچر دی دوی مت یک انتانی راکا دا به دوی نه چیډي دې کې سر درې چې سکول کې کا ضرورت پیندو ټیچرانو دی پیندو ټیچرانو به ور کوي. دوی دا ریفارمز کوي او دا کوم طریقې کاری خپل وکړه دا کدا صحیح امپلیمنټ نو بده خبره خو نه ده.
د ذکر دا چې په قبایلی سیمو کې د نا امنۍ لوجې د تیری ایوی اوګدې مودې راهسه یو شمیر سکولونه او کالجونه بندي د ترڅنګ په فاټا کې نه خود نړیوال کچ کم پونتون شته او نه کوم میډیکل کالج. خود تعلیمی چارو کارپو او د پېښور پونتون پخوانی مشر قبلا ایاز وایي چې حکومت قبایلی سیمو ته د اول ورځې نه توجه نه ده ورکړې چې له وجې د یادو سیمو په هر څانګه کې د کار کولو ضرورت دی.
فاټا مسله پاکستان دی جوړېدو سره شروع شوې ده. دوی قصدن فاټا ته یو جدا حیثیت ورکړ او هلته نه تعلیم ورکو نه سہولت ورکو. ډېر غټ فنډونه فاټې د پر راشي او بیا چې د فاټا سیکرټریټ څنګه انداز کې روانه ده تجزیه وشي چې د فاټا سیکرټریټ باندې مونږ د فاټا نظام چلولې شو کنه شو چلولې. نو ډېرې ګرانې خبرې دي باید چې زموږ قومي قیادت او عسکري قیادت راشي او د فاټا د پر یو منظم پالیسي جوړه.
یاد دی وی چې د وفاق د انتظام لاندې د قبایلي سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي او د فاټا د منتخب غړو تر مخه چې آبادی د 80 لک نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. هلته د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ ځای مشرانو او د سوداګرانو ترمنځ د نهې په ورځ په یوه جرګه کې فیصله شوې ده چې د باړې بازار به په رسمي توګه د فروری د 5 نیټې نه خلاص شي او په اولنی پړاو کې به د سهار د 8 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې خلاص وي. دغې لپاره نور څه انتظامات شوي دي. د فرهاد شنواری د رپورټ کې حال اورو.
په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو او د ځای مشرانو تاجرانو ترمنځ د باړې بازار د خلاصولو لپاره سلام مشورې روانې دي. د نهې په ورځ هم په دې لړ کې یو جرګه وشوه او په دې جرګه کې دا پریکړه وشوه چې دغه بازار به په باقاعده توګه د فبروري په 5 نیټه د کاروباري هلو ځلو لپاره پرانستل شي. دغه بازار با ترمیناری مارکیټ حدود پورې د سهار په 8 بجې خلاصېږي او ماخام 15 بجې با بندېږي. دغه جرګې ته د خپل وینا په وخت د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه ویلي دي چې د دې بازار په څلورو داخلي لارو باندې چک پوسټونه جوړ کړای شوي دي، یعنی کمبراباد، الحاج مارکیټ، باجرای او شیخانو پل باندې به با د خلکو تلاشي اخیستی شي چې د مشکوکو کسانو د راننوتو مخه ونیسي. دې نه علاوه د بازار په حساسه ځایونو کې سی سی ټی وی کیمرې هم لګول شوي دي او د بیړني حالت لپاره یې د ریسکیو یو یو دوه دوه ټیمونه او د امبولانس انتظام هم کړی دی او ټول تحصیل لپاره یو کنټرول روم هم فعال کړای شوی دی. د باډي بازار د بیا خلاصولو په دې جرګه کې شریک د تاجر یونین یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
ټولو قومونو والا او د بازار د تاجرانو دغه مشترکه جرګه وه او پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی مونږ ته دا اعلان وکړ په دې خبرو باندې چې بڑے بازار چې څنګه گورنر صاحب ویلي وو هغه اعلان مطابق په 15 تاریخ باندې به ټول خلکو راتګ دپاره کاروبار د شروع کېدو دپاره وو اس اډې او د بازار چې کوم دی دا نو 15 تاریخ باندې به بالکل خلاص شي. خو مونږ تجارانو یو خدشه ورته ظاهره کړه، مخکې مو ورته ویلي وو چې په بازار کې بجلی او د اوبو بندوبست مناسب طریقې سره نه دی شوی او بازار چې کوم دی وران پروت دی، دې لپاره طریقه کار دی نه د خلکو سره داسې پیسې شته که حکومت دې سره مدد وکړي او دې سره په آسان شرایطو قرضی ورنه کړي او که داسې وکړي چې بازار ته هنګامي پیکې جلان ونه کړای شي نو دا خلک چې کوم دی بازار ته به واقعي چیزي خو دا به ډېر سره لاړ شي ناامید.
او د باډي د تاجر یونین یو بل مشر یا رزغره پریدی وویل
نو څو ورځې نه موږ د ملکیتونه شروع حالانکه د ګورنر صاحب په 1 تاریخ باندې اعلان وکړه اوس مشکلات د وجه د مونږ د ټریفک مسله وه ګوډو مسله وه هغې دپاره اډې وې نو دغې وجې نه لږ ډیلې شوه. مطالبې مخکې مو ته ایښې وې، یو شپږ مطالبې وې چې مونږ بازار لاسو بیزي نشته او اوبه نشته او سره د رجسټریشن مسله د کارټونر چې دی اغوله مونږ میډا یا پیپا یا نورو دغوله مونږ ویل کړو چې دا دکانداران مختصر شوي دي.
د خیبر ایجنسی په باډه بازار کې په زرګونه دوکانونه د پوځي عملیاتو په وخت ویجاړ شوي دي او خواوشا اووه کاله پس به اوس یو ځل بیا خلاصېږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته د بوبند ایجنسی په یوسف خیلو سیمه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان شری ناروغي وجلی دي. په یاد سیمه کې یو شمیر نور ماشومان هم د دې رنځ ښکار دي او د صحت محکمه وایي چې د 15 نه تر 500 پورې ماشومانو ته د شری د مرض ټکې لګول یې شروع کړی دي. شانواز ترکزی مو په نور حال خبروي.
په مهمند ایجنسی کې د شری له مرضه د یوې کورنۍ درې ماشومان مړه شوي. په یوسف خیلو بر محمود کې د څو ورځو راهیسې د شری ښکار نور ماشومان هم ډیر دي. ولې د اقبال نوم یو تن درې وروڼه چې عمرونه یې د 15 میاشتو او د 2 کلونو ترمنځ او په تیرو 15 ورځو کې مړه شوي. اقبال وای
دې ته ویره تقریبا واته لاس را دي خدای کېږي شپږ درې خو ما یادې ګنداو بازار ته وړي وو ډاکټر له دوه درې ډاکټران لم بولي وا هغه یې دا شری دی او بس خو زه را خو زه مخ کاته مو بوزه بس یو هو لکه مشری لوري دا بیمار ده خو هغه اوس ان شاء الله تعالی چې ښه ده لکه را پاسې دلم دا خبرې ما بریم کوي کنه او دا کوم چې را موړو ده خو بیخي دا خبرې کولې او سترګې به هم باندې بس
امتیاز خان هم دغه سیم اوسیدونکي دی. غوښتنه وکړه چې د صحت محکمه د شری مرض ضد مهم وچلوي ځکه چې دغه مرض په سیمه کې خور شوی دی او نور ماشومان هم ناروغان شوي.
ډېر خلک چې کوم دي په ذهني دباو شکایت دي د حوالې سره مونږ څو ورځې رابطې وکړلې چې کوم د میډیکل سوال دي یا ایم ایس ټی د سجل د کوم رابطه وکړه فراش دي حوالې سره غوښتل ټکی وایي ماشومان او دا کوم خلک چې ذهني دباو شکایت شوي دي د نه خلک خلاص شي کنه او بل ماشومان ته په ټیم باندې نه ټکی کې نه ملو شي او بل شي حکومت له پکار دی چې هر داسې اویرنس سیشن شروع کړي موږ دا خبره پرون نه ایسته ټولو ورته ولې ده
له دې وروسته مې د ایجنسی سرجن ډاکټر رضا الله سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې په دغه سیمه کې ماشومانو ته د شری ټکي لګول شروع شوي.
څلور ماشومان یې کور کې نو دوه رئیس دوه پریس دا سایلنس ریفیوزلی په موږ را ما پاتو ګان لکه چې یو ماشوم په ټکي سره لږه 500 ماشومان دي هغه ایریا چې دا موږ پلاکو بیا دوباره متوجه نشم.
ډاکټر رضاءالله زیاته کړه چې خلک دې مستند ډاکټرانو له ماشومان وړي چې مرض معلوم شي او علاج وشي، او وی ویل چې په سرکاري هسپتالونو کې علاج ارزانه هم دی او هر رقم سهولت هم پکې موجود وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او پوره پښپګو بجو چې د خبرونه سرته ورسیږي. نو ام په دې سپو با بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستان د سرحداتو او ریاستی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ په کوټه کې د افغان کډوالو د مشرانو سره ملاقات کړی دی او ورته یې ډاډ ورکړی دی چې حکومت یې هڅه کوي د ریجستر افغان کډوالو په میلمه پالنه کې پاتې رانشي. دا راځي ویلي دي چې د مهاجر کارونو جوړولو په برخه کې هم حکومت کوشش کوي چې د غستونځي هواري کړي. په دې حق لا د کوټې نه د بارکوال میاخیل ریپورت کې تفصیل اورو.
د دوشنبه په ماسپښین د پاکستان د سرحدونو یا سفران مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ په کوټه کې د افغان جنرال کونسل وحید الله مومند په بلنه د افغانستان کونسلګری ته راغلی و او دلته د افغان کډوالو له مشرانو سره ولیدل. عبدالقادر بلوچ په خپل وینا کې افغان کډوالو ته وویل چې د پاکستان حکومت به دوی هیڅکله په زور ایستلو ته اړ نه کړي، خو ټینګار یې ورباندې وکړ چې دلته د مهاجرت تر دربدر ژوند په خپل هیواد کې اوسېدو ته لومړیتوب ورکړي. تاسو خپل هیواد ته ورسئ، وګورئ هلته څه روان دي. دلته چې ستاسو ژوند هر ډول وي خو پاکستانیان نه یاست، مګر دا نه ده چې تاسو به په زور ایستل کېږئ. څومره ژر چې تلی سئ ښه به وي. خدای مکړه داسې حالت پیښ نه سي چې نړۍ ووایي پاکستانیانو په میلمه پالنه کې ناغېړي وکړه. د یو این ایچ سی آر د رسمي شمېر له مخې په پاکستان کې لا شاوخوا 1500 راجستر افغان کډوال ژوند کوي، او د ځینو غیر رسمي شمېرو له مخې همدومره شمېر نور افغانان هم په پاکستان کې اوسېږي چې له یو این ایچ سی آر سره راجستر نه دي. په غونډه کې له سرخاب کیمپ راغلی و سپنجری حاجی شایسته خان د پاکستان د سفران له وزیر د دغه ټول افغانانو لپاره د نوی ماجر کارډونو غوښتنه وکړه.
که د پاکستان حکومت بل خصوص وزیر صاحب د سفران مهربان سي او دغه د بلوچستان و مهاجرو بلکې د ټول افغانانو ته د مهاجرو پی او آر کارټونه ورکي، او چې کارټونه یې نه اخیستي و هغو ته نوي کارټونه رجستر کړي ورکي، او شنه کارټو په نامه باندې چې تقریبا د مهاجرینو نیمه حصہ د هغو څخه جوړیږي د هغو چارواکي مقصد.
یو بل افغان مشر د سفران وزیر ته په وینا کې وویل چې د پېښور پر ښوونځي د 2014 میلادي کال د دسمبر تر برید وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند تریخ شوی او هر ځای ځورول کېږي چې باید پاملرنه ورته وسی.
پاکستان زموږ سره د اول او در اوسه پورې دوې شېګڼې کړې دي. یوې پر دې خبره ظاهر کړې دي، بلې ازادي را کړې وه. خو د بده مرغه سه چې په پېښور کې یو مشکل پیښ شو، تاسو پوهېږئ، دنیا پوهېږي چې ماجر نه دی کړی. خو د هغه رایسته د ماجر ژوند په تکلیف دی، په زحمت دی، په ستړیا دی.
عبدالقادر بلوچ وایي د افغانستان د مهاجرونو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره یې خبرې کړې او بلنه یې ورکړې چې راسي او د پاکستان له صدر اعظم سره د افغان کډوالو د برخلیک په اړه وغږیږي. کېدای سي په پاکستان کې د کډوالو د اوسېدو په موده کې ورسره مثبتې پریکړې ته ورسیږي. خو وایي د اوس لپاره د مهاجرونو د کارډونو د نوي کولو په برخه کې ستونزې موجودې دي او په دې اړه لا یوې نوې موافقې ته نه دي رسېدلي. د پی او آر یا ماجر کارت په برخه کې ستونزه څه زیاته شوې ده. د پاکستان د خلکو زغم نور ختم شوی او غوښتنه کوي چې تاسو بیرته ستانه کړو. خدا په افغان حکومت پورې اړه لري، او افغان حکومت هم د دې توان او وسایل نه لري چې تاسو په یو ځل ټول ورستانه کړي. له موږ سره چې کوم راجستر افغانان دي هغوی ته به هیڅ تکلیف نه رسیږي. که ستونزې ورپېښېږي دلته افغان کمیشنر به یې غم خوري. خو کوم افغانان چې راجستر نه دي د هغوی مسؤلیت موږ نه اخلو. د یادونې وړ ده چې د تېر کال د دسمبر پورې یو دیرشمه په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسېدلې وه، او لا د سرحدونو وزارت د دوی د راتلونکي پریکړه نه وه کړې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل اړخه د افغان کډوالو د اوسېدو وخت د روان کال د جون میاشتې تر پای د شپږو میاشتو لپاره زیات کړ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمای ته رسیدلی یو په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې نجیب امیر سټوډیو ته راغلی دی. راځي چې خبرونه لنډ استری واورو.
د پاکستان د سرکاري هوائي شرکت پی آی ای دوه کارکونکي هغه مهال وژل شول او لس نور ژوبل شول چې د کراچۍ هوائي ډګر مخې ته مظاهره کوله. دوی غوښتنه کوي چې دغه اداره د حکومت لاندې پاتې شي او نه د شخصي کېږي خو حکومت یې نه مني. پولیسو د بلوچستان په سر خار کوټه کې درې دینی مدرسې د مشکوکو فعالیتونو په تور تړلې دي او د دوی څلور استادان نیولې دي. بل پلو د دغه ایالت امنیتي چارواکي وایي چې د ژوب په کمردین کاري سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیری او دوه بریدکوونکي وژل شوي دي. نن د پېښور په خیبر هاوس کې د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د وی جرګې په ترڅ کې پریکړه وشوه چې له تیرو اوو کلونو راهیسې بند د باړې بازار به د فبروري په 15 نیټه پرانیستل شي. د اسلام آباد یو عدالت د لال مسجد د پخواني خطیب مولانا عبدالعزیز له ګرفتارۍ مخکې ضمانت جاری کړی دی. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي په ګومل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 12 کسان وژل شوي دي. پاکستاني طالبانو ویلي چې وژل شوي کسان د سجنا ډلې غړي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي تیره شپه په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې پورې اړوند درې مهم مرکزونه له منځه وړل شوي، د داعش 9 وسلوال وژل شوي او د خلافت په نوم د داعش اف ام راډیو چې منفي تبلیغات پې کول هم له منځه وړل شوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون په کابل کې یو خبري غونډه کې ویل چې افغانستان کې موجود د 2,850 پوځیان به تر هغې پاتې وي چې ورته اړتیا وي. ایران وایي د نړۍ د لویو هیوادونو سره د جوهري پروګرام پر سر جوړجاړي ته تر رسیدو وروسته یې اوس په بهر کې 100 بلیون ډالرو په ارزښت اساسو ته لاسرسی پیدا شوی. او د شام د رژیم مرکزی اپوزیسیون پرون د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د شام په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل.
نجیب امیر ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په موکړې چې پاکستاني ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي. په اسلام آباد کې زمون خبريال رابع اکرم خان د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی. راځي چې په غړې واورو.
د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تعلیمي ادارو په شمول د ژوند د هرې څانګې تحفظ د حکومت بنیادي ذمېواري ده. ادارې مخکې لیکي غونډمل کې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ د دې امر تقاضا کوي چې غونډ قوم دې متحد شي. ادارې په وینا په باچا خان پوهنتون حملې نه پس داسې محسوسېږي چې حکومت او ادارې د یېرې ښکار شوي دي او همدغه وجه ده چې سکولونه یې څورسو لپاره بند کړه. ادارې زیاتوي د شخصي سکولونو مالکانو وینا ده چې تعلیم ورکول د هغې کار او د امنیت انتظام کول د حکومت ذمېواري ده او حکومت دا موقف لري چې دواړه به د حفاظت انتظام کوي. ادارې لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې د اولس د ځان او مال حفاظت او د وسلوالو خلاف د سکیورټي انتظام کول د حکومت ذمېواري ده. خو سوال دا پیدا کیږي چې آیا حکومت ټول شخصي تعلیمي ادارو ته سکیورټي ورکولی شي؟ ادارې وایي غټي تعلیمي ادارې خو خپل د سکیورټي انتظام وکړي خو په لارو کوڅو کې هغه واړه واړه شخصي سکولونه به څه کوي؟ ادارې وایي د وړو وړو سکولونو لپاره د سکیورټي په نوم خرچ او د ماشومانو په فیسونو کې اضافه به یو مشکل کار وي. ادارې اخري کې لیکي دا د حکومت ذمېواري ده چې استخباراتي ادارې د سمکړې شي کوم چې د وسلوالو د راتګ صرف اطلاع نه ورکوي بلکې د هغوی خلاف کاروایی هم کوي او خبرداوي چې حکومت او شخصي تعلیمي ادارې په یو بل ذمېواري اچولو پسې په مشترکه توګه حل روباسي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په نړیوالې منډې کې د تیلو نرخونه مسلسل کمیدونه پس دا امید کېدو چې حکومت به اولس ته د دې زیاته نه زیاته ګټه ورکوي. ادارې په وینا د حکومت لاړه د پېټرولو په نرخ کې صرف 5 روپۍ د کمولو اعلان اولس لپاره د خفګان وړ دی. اپوزیشن ګوندونو هم دا معامله پارلمان کې د اوچتولو فیصله کړې ده. د مخالفه ګوندونه دا موقف لري چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولو د قیمتونو کموالي فائده اولسه د رسولو ذمېواري د حکومت ده. ادارې وایي چې د تیلو په قیمتونو کې کموالي سلسله په شروع کېدو وزیر اعظم او نورو ذمېوارانو لاړه د دې ګټه اولسه د ورکولو باور ورکړی شوی و خو عملا داسې څه ونه شو او اوړو، دالونو، وریجو، تیلو، غوړو او د چایو په شمول د دوایانو په نرخونو کې اوس هم مسلسل اضافه روانه ده. ادارې په وینا قومي معیشت په اړه رپورټونو کې د ګرانۍ د کموالي کم ذکر کېدو او د هغې مطلب دا و چې د ګرانۍ د زیاتېدو په شرح کې کموالی راغلی دی. په کار خو دا وه چې د دې اثرات د امروزه استعمال شیانو په نرخونو کې راغلی وي او د دې نرخونه کم شوي وي. ادارې اخیره کلي کې پیټرول مصنوعاتو په نرخونو کې کموالی سره په کار ده چې ټول د ضرورت شیانو په نرخونو کې کموالی لپاره حکومت مؤثره اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی پی ای خبری ایجنسی لکھی داسې رپورټونه دي چې د سین صوبې په تر پارکر ضلع کې د ناقص خوراک او روغتیایي خدماتو له وجې په تېر یوه میاشت کې سباندې سل ماشومان مړه شوي، خو غیر سرکاري ادارې تور لګوي چې د دې مسلې د حل لپاره حکومت هیڅ پلان لري. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکایي صدر باراک اوباما انتظامیه له عراق او شام بهر د داعش وسلوالې ډلې پر ضد خپل کمپاین غځولو. په افغانستان کې یې لږ تر لږه 12 عملیات په دې تیرو دریو هفتو کې د دغو وسلوالو پر ضد کړي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار العلوم نارو.
ڈی پی ای خبری ایجنس لیکي په سین صوبه کې دا څلورم کال دی چې وچکالی پکې روانه ده چې له وجې په لسګونه ماشومان مړه شوي دي. یوې غیر دولتي ادارې غوښتنه کړې چې په دومره ډیر شمیر کې د ماشومانو د مړ کېدو دی باید رسمي پلټنې وشي او له دغې اوږدمهاله وچکالۍ څخه د خلکو د ژغورلو لپاره دی حکومت نور هم ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې د مزدورانو د تعلیم او تحقیق په نامه د یوې غیر دولتي ادارې یو مشر شجاع قریشي وایي په تېره یوه میاشت کې سباندې سل ماشومان په سین صوبه کې مړه شوي دي، خو د دې مسلې د حل لپاره حکومت هیڅ پلان نه لري. داسې رپورټونه دي چې د سین په صحرایي ضلع تر پارکر کې ماشومان د ناقص خوراک او روغتیایي خدماتو د نشتوالي له وجې مړه کیږي. له دې مخکې عدالت د تحقیقاتو امر کړی و چې معلومه کړل شي په 2016 کال کې د یادې ضلع ماشومان له څه وجې مړه شوي وو، خو سین حکومت د دغو تحقیقاتو مخه ونیوله. بلخوا د یادې صوبې چارواکو تور لګولی چې انتقاد کوونکي د خپلو سیاسي ګټو لپاره د مړو شوو ماشومانو شمیره زیاته ښایي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه له عراق او شام بهر د داعش وسلوالې ډلې پر ضد خپل کمپاین غځولی او د کمانډو ځواک لخوا د چاپو وهلو په ګډون یې لږ تر لږه 12 عملیات په دې تیرو دریو هفتو کې د هغو وسلوالو پر ضد کړي چې ځان د داعش ډلې غړي بولي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د داعش پر ضد د بریدونو لپاره امریکایي ولسمشر د خپل پوځي قمندانانو د اختیار د پراخولو پریکړه وکړه. د اوباما انتظامیه چې د ریپبلیکن ګوند غړي پرې تور لګوي یا د وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره ستراتیجي نه لري، په دې لټه کې ده چې د شام او عراق نه بهر په نورو هیوادونو کې د داعش پورې اړه لرونکو وسلوالو ډلو پر ضد د جګړې لپاره په خپلو پلانونو کې بهتري راولي. په افغانستان کې د امریکا او نورو اتحادي ځواکونو له قمندانانو سره دا ویره ده چې د نوي افغان ځواک لپاره دا ډېره ګرانه ده چې پر یو وخت د داعش، طالبانو او حقاني شبکې له وسلوالو سره پر خپل سر وجنګیږي. امریکا دا مهال په افغانستان کې 9800 سرتیری لري، خو ټاکل شوی چې راتلونکي کال کې به دغه شمیره 15500 ته راکمه کړي. خو پوځي چارواکي داسې ګمان کوي چې کېدای شي امریکایي ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو ویستل په دې کال کې ورو کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو چې په راتلونکي نومبر میاشت کې کېدونکي دي، د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو د امیدوارانو ترمنځ په خپلو ګوندونو کې دننه مقابلې روانې دي. دغه لړ کې آیووا ریاست کې مقابله شوې وه چې پکې د ریپبلیکن ګوند سینیټر ټیډ کروز ډونلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې ده، او په ډیموکراتو کې بیا هیلری کلینټن خپل سیال برنی ساندرز ته ماته ورکړې ده. په دې حقله تفصیل د سلطان محمد سرور په دې رپورت کې ورو.
د دوشنبه د ورځې په رای اخیستنه کې د تید کروز بریالیتوب ډونلډ ترامپ ته یو سخت گزار ګڼل کیږي. میلیاردر ډونلډ ترامپ چې په خپل ځان ډیر ډاډمن ښکارېده، د ښځو او اقلیتونو په هکله یې په خپلو جنجالي څرګندونو سره له څو میاشتو راهیسې د جمهوري پلو فضا خړه کړې وه او د رسنیو پاملرنه یې ځان ته اړولې وه. د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د جمهوریت پلاو ترمنز د نومان د ټاکنې په دغه لومړی سیالی کې د تید کروز بریالیتوب څرګندوي چې دی به په دغو ډول راتلونکو نورو سیالیو کې یو پیاوړی کس وي. د تکساس دغه سناتور راتلونکې اونۍ په نیو همشیر ایالت کې د جمهوریت پلاو ترمنز دغه ډول بله سیالۍ کې برخه اخلي. ډونالډ ټرمپ چې د جایدادونو لوی سوداګر دی او د یو تلویزیونی پروګرام ستوری د خپل دغه شهرت څخه په استفاده یې لوی غونډې جوړولې چې د تلویزیونونو لخوا په پراخه توګه خپرېدلې او تر دوشنبې ورځې پورې ډیرو کسانو دی په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوری پلو مخکښ نوماند ګاڼه. خو تید کروز له پرونۍ بریا وروسته خپلو پلویانو ته داسې وویل:
آیوا هاز سنت نوټس that the Republican nominee and the next president of the United States
ایو وا خلکو ته دا پیغام واسطه او چې د جمهوریت پلو نوماند او د امریکا راتلونکي ولسمشر د رسنۍ او لخوا نه ټاکل کیږي او نه هم د واشنگټن د ادارې لخوا.
will not be chosen by the Washington establishment.
تید کروز په پرونی سیالی کې 20.1 په سلو کې او ترامپ 20 په سلو کې رایه ترلاسه کړې. د دیموکراتانو ترمنځ دغه سیالی کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن او سناتور بیرنی ساندرز سره رقابت وکړ او تقریبا ورته نتایج ترلاسه کړل. خو میرمن کلنټن له خپل سیال څخه لږ مخکې شوه. هغې 20.9 په سلو کې او سیال یې ساندرز 20.6 په سلو کې رایه ترلاسه کړې.
هلته د امریکا سینیټر باب کراکر چې د سینیټ د کانګرس د بهرنو چارو د کمیټې مشر دی، د افغانستان د حالاتو، د شام د سولې د عمل، د ایران سره د اټومي موافقې او د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د رواني مبارزې په اړه څرګندونې کړې دي. د ټینسي ریاست دغه سینیټر دا څرګندونې د امریکا غږ آشنا ریډیو سره په خبرو کې کړې. نوموړي ویلي په کار دي په لیبیا او افغانستان کې د داعش ډلې د خورېدو مخه ونیسي.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ګډو ځواکونو ویان مایک لاو هورن نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ځواکونو یې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش پر پټو ځایونو په
ډیره بخښنه سره د سینیټر باب کراکر مرکه به هم درته دراورو. خدای نه وړاندې ورزو افغانستان ته او هلته کې درته د افغان چارواکو د وینا تر مخه چې دوی په ننګرهار اچین ولسوالۍ کې کاروي کړی ده د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ باندې او پکې یې د داعش وسلوالې ډلې مرکزونه او په خاص توګه د غوی ریډیو سټیشن په نخه کړی او تباه کړی دی. فرشته جلالزی مو په حال خبروي.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ګډو ځواکونو ویان مایک لاو هورن نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ځواکونو یې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش پر پټو ځایونو په هوایي عملیاتو کې د دې ډلې د راډیوي خپرونو مرکز ویجاړ کړی دی. د داعش راډیو د خلافت شخ په ننګرهار کې له پاکستان سره پولې ته نږدې د ځینې سیمو خپرونې کولې. د ناټو او امریکایي قواوو ویندویانو ویلي چې په چین کې د هوایي حملې د تروریزم پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شوې دي. خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د ننګرهار د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ډلې د انټرنیټي خپرونو مرکز ویجاړ شوی او د داعش لښته لږه نه ویشت وسوال وژل شوی دي. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په اچین ولسوالۍ کې تیره شپه په هوایي عملیاتو کې د داعش انټرنیټي دستګاه په بشپړ ډول تخریب شوې ده. د ښاغلي خوګیانی په وینا تیره شپه د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څلور هوایي حملې شوې دي.
چې په دې ډله کې 15 تنه د راډیو کارکونکي او درې نورې د انټرنیټي رزګا کارکونکي زه هم وژل شوی دي.
خو ګرانی څرګنده کړ چې د اچین ولسوالۍ په مامندو دره کې د داعش پر وسلوالو د هوایي حملې پرون شپه د اوو او اتو بجو ترمنځ وخت کې شوی دي. په دوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دوی د خپلو معلوماتو پر اساس ویل شوی چې د تیر شپې په عملیاتو کې د داعش د راډیو پر کارکونکو علاوه د دې ډلې یو شمېر مهم وسلوال وژل شوی دي. داعش په افغانستان کې تیر کال په فعالیت پیل کړی او تر ډېره حده له پاکستان سره پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې د دې ډلې وسلوال ډېره دي. د داعش راډیو له 2015 میلادي کال راهیسې په غیر قانوني ډول په ننګرهار کې د دې ډلې پیغامونه خپرول، په جلال آباد کې خبریالانو ته ګواښونه کول او ځوانانو ته تبلیغ کاوه چې خپلو لیکو ته ورجسپ کړي. افغان چارواکي داسې ګڼي چې د داعش راډیو له ګرځنده مرکزونو خپرونې کولې چې تر ډېره وخته یې د موقعیت معلومول ګران وو.
هلته د امریکایي سینټ غړي باب کراوکر چې د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم دی، د افغانستان د حالاتو داراز په شام کې د سولې د عمل د ایران سره د اټمي لوزنامې او د داعش وسلوالې ډلې خلاف د روانې جګړې په اړه څرګندونې کړې دي. نوموړي دغه څرګندونې د امریکا غږ آشنا ریډیو سره په خبرو کې کړي. نوموړی وایي په کار دي چې په لیبیا او افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د پراخېدو مخه ونیول شي.
Islamic State has had some battlefield setbacks but seems to be spreading its tentacles from Libya to Afghanistan.
The Islami Dawlat dali de jang po jabo ke zene nakami lidili. Magar paine wah ki khpali mangoli de Libya na Afghanistan ta gazuli di. Tasu pa de ala da America ko khuna das tawzi khlal laka chi wa de budiji masalawi aw bal razq bar gun na waqt sarkandawi. Aya usam hagasi hal de.
I was just in Qatar where the aerial operations are being coordinated and by the way was most impressed with
زه څور زمخ کی په قطر کې وم ومل دل چې هوایي عملیات په سمه توګه هم جګی کیږي او زموږ د کمانډانو نه کارکړتګی نه ډیر راضی یم. ورسته کله چې افغانستان ته ولاړم په دې ډاډه شوم چې زموږ پوز د القاعده پر ضد عملیات کولای شي، خو د اسلامي دولت پر ضد اقدام نسی کولی. دا د بلند ور خبر ده. زموږ میکانیزمونه اوس بدل سی ودی. اوس خوشبختانه کارټر په وځه کې بدلون راوستي دي. د اسلامي دولت یا داعش پر ضد څنګه اقدام نسی کېدلی په موږ یو څه ناوخته سوی دي، او ګمان نه کوم چې پر دې ارتباط به له ما سره څوک مخالفت وکړي. د داعش رامنځته کېدل ډېر عوامل لري. که موږ د تاریخ پاڼو ته مراجعه کړو معلومه به سي چې کوم خلاجی په 2011 میلادي کال کې په عراق کې رامنځته سو دا د داعش تر پیدا کېدو یو عامل وو، او په 2013 میلادي کال کې موږ هلته د ځینو اقداماتو نه ډډه وکړه چې دا د یوې غټې ناکامۍ سبب سو ځکه چې خلا را پیدا کړه. هیله مې دا ده چې کومې خبرې چې ما د خارجه وزیر جان کیری سره وکړې دا خبره مې ورته وکړه چې زموږ د موجوده اقداماتو مقصد باید صرف دا نه وي چې هلته داعش کنټرول کړل سي، بلکې پرې نږدو چې د لیبیا نه تر افغانستانه او نورو ملکونو پورې دغه ډله خپل نفوذ پراخ کړي، او موږ باید خپل عملیات نور پراخ کړو.
تاسو د امریکایي سینیټر باب کراکر خبري اوریدې چې د امریکا غږ آشنا ریډیو سره کړې وي. بلخوا د شام د جوړجاړي د عمل په اړه چې کومې خبرې اترې روانې دي، نو په دغه کې د شام حکومت مخالفه ډلې وای روس او بشار الاسد حکومت د عام ولس پر ضد کارویانې کوي، او دغه د هیټلر یاد تازه کوي چې د دغه کومې پورې مخنیوی نه شوی، نو دغه د حکومت مخالفین وای چې خبرو اترو ته نه کینی. په دې حقله د ملالۍ بشیر ریپورت کې حال اورو.
د فبروري په لومړۍ نیټه په ژنیو کې د سوریه د سولې خبرې پیل شوې، او د حکومت مخالفانو پر روسیا او د سوریه پر حکومت تور پورې کړ چې د نازی جرمني غوندې ظلمونه کوي، او ویلي دي چې دوی به په مذاکراتو کې تر هغه وخته برخه نه اخلي چې تاوتریخوالی نه وي کم شوی. د سوریه د حکومت تر ټولو لوی مخالف ډلې مذاکراتو کمیټې ویاند سالم المسلط ویلي چې د سوریه رژیم په خپل د سوریه عادي خلک وژني. کله چې یو روسی خبریال لده څخه د مخالفانو په هیئت کې د یوې اسلامي سختدریز ډلې د حضور پوښتنه وکړه، المسلط وویل په روسیه کې واکمن رژیم به یو نوی هیټلر جوړ کړي، او موږ په سوریه کې له یو بل هیټلر څخه په عذاب یو. د مخالفانو ائتلاف د مذاکراتو پیل په تحریمولو سره وځنډاوه ترڅو د سوریه په رژیم فشار راوستل سي چې د یاغیانو شارونو ته چې د حکومت لخوا محاصره سوي دي د مرستو وړلو لپاره اجازه ورکړي. د سوریه حکومت د فبروري په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو هغه غوښتنه ومنله چې درو محاصره سوي او کلیو ته باید بشري مرستې ورسول سي. په دغو محاصره سوي او کلیو کې یو مزایا دی چې د یاغیانو لخوا محاصره سوی دی، او دوه نور کلی فوا او کفریه دي چې د حکومت لخوا نیول سوي دي. دا درې کلی په سوریه کې له هغو 15 محاصره سوي ځایونو څخه دي چې پکې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې تر 400,000 زیات خلک بند دي. په داسې حال کې چې حکومت د بشري مرستو د رسولو غوښتنې ته عکس العمل ښودلی، د سوریه مځکني ځواکونو په حلب کې د یاغیانو ځایونه محاصره کړي، او د تل جبین په نامه غریز ښار یې نیولی دی. د سوریه د رژیم عملیاتو چې د روسیې د هوایي بمباریو ملاتړ ورسره دی، د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند عکس العمل راپارولی څو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوټین تور پورې کړي چې د سولې مذاکراتو ته زیان رسوي. روسیه ادعا کوي چې بمباری هغه تروریستان په نقشه کوي چې د سولې د خبرو برخه نه دي، لکه اسلامي دولت سخت دریځ ډله. خو یاغیان او څارونکي وایي چې دوی پرته له توپیره سلګونه ملکي وګړي بمبار کړي دي.
د ملالۍ ریپورت مو واورېده. په خیبر پختونخوا کې د پرایویټ یا شخصي سکولونو خلاف چې د حکومت کم ګامونه روان دي، که څه هم دغه ګامونه د سرکاري سکولونو پر ضد هم کېږي، د امنیتي مشکلاتو نیمګړتیاو په ترڅ کې خو شخصي سکولونه وایي چې دوی دومره بجټ نه لري چې د امنیت لپاره دومره ګامونه پورته کړي کوم چې د حکومت غوښتنه ده، او که دغه سلسله دوام ولري نو بیا به دوی په خپلو ادارو بندولو باندې مجبوره شي. په دې هکله تفصیل درته د یوې لنډې دمېنه پاسابرو. د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسلوال برید نه پاس د خیبر پښتونخوا حکومت یو وار بیا سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو ته ویلي چې د خپل امنیت لپاره د ګامونه پورته کړي. دې لړ کې تر دې دمه د صوبې د سلګونو تعلیمي ادارو د مشرانو خلاف د امنیتي نیمګړتیاو په نوم رپورټونه درج شوي. د سرکاري تعلیمي ادارو مشران وایي چې حکومت دې د دغه سکولونو د حفاظت لپاره نوي اهلکار برتي کړي، خو د غیر سرکاري ادارو مشران او مالکان وایي چې د امنیت د نشټوالي له وجې به خپل ادارې بندې کړي. په چارسده کې د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر ظاهر شاه په دې حق له وویل،
مونږ خو دا سکول شروع کړی او د نن نه 15-16 کاله وشو پخوا، او دې د فارم شروع کړی و چې را دلته کې به ډېر دا بچي دي، دا ماشومان دي، دوی پکې تعلیم حاصل کړي، خلکو ته پکې روزګار ملاوي او خپله سرمایه هم په دې کې لګولې وه. اوس دا کال یو نیم چې وشو دا شروع دي سره روان دي، نو دا داسې دي چې یاره د هر طرف نه په مونږ پرایویټ ادارو باندې دا پرېشر دی د سیکیورټي په نوم باندې په یو په بل، نو که دا دې حد ته ورسي نو بیا خو مونږ مشکله کې چې دا مونږ جاري وساتلی شو، او مونږ دې ته جوړ شو چې مونږ دا ادارې بندې کړو خپلې.
نوموړی زیاتوي چې حکومت دې خپلې ذمواری په نورو نه اچوي. هلته پاکستان کې د شخصي تعلیمي ادارو د اتحادیه یعنی نېشنل ایجوکیشن کونسل د خیبر پښتونخوا یو مشر نظر حسین وای، دوی د فروری په 2مه نیټه په پیښور کې په دې حق کې وغونډه کوي او د حکومت په وړاندې خپل مطالبه کوي.
حکومت نه موږ مطالبه ده چې تاسو څومره اف آی آر کړی دی صوبې کې دا دې واپس کړي. دا ټول اف آی آر چې کټ شوی دی هغه بالکل ضروری او ناروا وو. اف آی آر څنګه کټ کړی دی چې یو سکول ته ویلی دی تا د ګارډ یونیفارم والے نسته اف آی آر کټ کو، بل سکول ته وایي چې تا ګارډ نن والا ناز دی پکت کې مورچه کې والا ناز دی دا گیٹ باندې پکار دی اف آی آر. بل موږ درې مطالبه دا ده چې سیکورټي په مات کې دی اربونه روپۍ راغلي دي چې دا ټول ادارې موږ سیکیور کړو. دې سرکاري تعلیمي ادارو ته پیسې ورکړي دي، نور پیسې شوې دي چې د پرایویټ تعلیمي ادارو مه حق ده. تاسو خبرې چې پرایویټ سیکټر کې هم تعلیمي ادارې مالی یا ډېر کمزوري دي، چند سکول دي چې ډېر الیټ سکول چې کوم یا تکړه دي، نور خو ډېر غریبان دي.
د شخصي سکولونو په حق لا ویل کیږي چې په کې زیاتره په کاروباري سوچ کار کوي، نو په کار دی چې د خپل امنیت لپاره په خپل تنظیم وکړي. خو د انساني حقوقو کارکونکو او ماهر تعلیم بشرا قدیم وای چې امنیت په هر حال کې د حکومت ذمہواری ده او د دې نه مخ اړون کې حکومت د واکمنۍ حق نه لري.
دوی خپل ذمہواری نه سترګې پټي او غټول دوی چې د پرایویټ انسټیټیوشنز باندې ورواچول او هغه کې چې اوس دوی دومره دا نه سختي یا دا نه ظاهر اسمنت کوم څه کې شروع کړی دی، نو دا کوي چې کوم خلکو بس کلونه کلاول یا چلول بین وغوی بی بند نقصان خو عام سړی ته شوی دی. چې پوری حکومت سره کوآپریشن سره پرایویټ انسټیټیوشنز کو دونه خو څه هم کوبل شا کړی وي، خو خبره دا ده چې تر کومه پورې دا کومه څونه به مونږ ټرین ګارډ څخه کو تاسو سره به مونږ دیوالونو چتو سانه چې دین مونږ به ویپنز اخلو تکدا خو د دې حل نه دی. حکومت تکین د دې باره کې دا یو پراپر اقدامات واخلي، څه پراپر طریقې کار دی وشي.
بلخوا د دفاعي چارو سیړونکو وایي که څه هم په موجوده حالاتو کې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره د دغه ادارو منتظمینو او حکومت ته همکاري پکار ده او د سره په ارزي توګه امنیت ټینګېدل شي، خو په مجموعي توګه او تلپاتې امنیت لپاره به پاکستان په خپلو تګلارو کې ضروری بدلون کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیری غړی کې درته دا وخت اخیری ریپورت وړاندې کوو. په خیبر پښتونخوا کې د نابیناو جنکو زده کوونکو وینا ده چې تر اوسه پورې دوی لپاره د حکومت لخوا د لسم جماعت پورې سکول نه دی جوړ کړی شوی. د دوی په وینا یا خو د دوی مخکې تعلیم جاري ساتلو لپاره حکومت انتظام وکړي او یا به دوی مجبور شي چې پینډۍ او کراچۍ ته لاړ شي. د دې په اړه نور تفصیل زموږ همکار رابع اکرم خان راکوي.
د خیبر پښتونخوا د نابینا جنکو زده کوونکو وینا ده چې په دې صوبه کې د نابیناو هلکانو په شان حکومت د دوی لپاره د لوړو زده کړو سکولونه نه دي جوړ کړي، کم چې دوی ته د پنځم ټولګي نه پس تعلیم ترلاسه کولو کې خنډونه ودروي. یادوي وي چې د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې د محکمې پخوانی مشر مهرتاج روغانی تیر کال د نابینا جنکو زده کوونکو لپاره په کلنی ترقیاتي پروګرام کې یو های سکول د جوړولو فیصله کړې وه، خو هغه فیصله تر اوسه پورې عملي شوې نه ده. مشالې ډیو سره په خبرو کې د پیښور د نابیناو جنکو د سکول د پنځم ټولګي یوې زده کوونکې سیما گل اویل چې مخکې د تعلیم خواهش لري، خو د نابیناو جنکو د لوړو زده کړو سکولونه په کراچۍ او پینډۍ کې دي. د دې په وینا چې 70 جنکو ته کراچۍ او پینډۍ ته د تلو اجازه له کوره نه وي او هغوی هم داسې کورونو کې خپل وخت ضایع کوي.
مونږ وایو چې زمونږ دا سکول هاي شي، ځکه چې زمونږ نورې ادارې دلته نشته دي، هغه بیا پنجاب سایډ ته دي. مونږ وایو چې زمونږ ته د خپل اداره هاي لیول باندې شي. زه چې کورنه راتلم ماته دومره پورې پته نه وه چې لکه زه به څنګه سبق وایم، چې دلته زه راغم ما ډېر څه زده کړو دلته. زه چې سبا تعلیم حاصل کم زبا دا خپس ما چې کم ماسا چې کم تعلیم وی زبا دا نور ماشومان تم ورکوم زبا یو ډیره ښه ټیچر جوړېګم.
د خیبر پښتونخوا د خصوصي ماشومانو د تعلیم د محکمې تر مخه دا و خیبر پښتونخوا کې د نابیناو زده کوونکو شمیر 308 دی چې پکې د جنکو زده کوونکو شمیر 450 دی. یو بل زده کوونکی هادیه وایي چې د سکول په څنګ کې د نابیناو هلکانو تر لسم ټولګي سکول دی، کم چې دوی سره د تعلیم په لړ کې زیاتې ښایي. پریل مې زده کو بس
خپل دبق مې ټول برابر زده کو بس زما یو میاش پاتې
عابد نسرین چې خپل هم د دې سکول زده کوونکي پاتې شوی ده او نور تعلیم یې د پینډۍ او کراچۍ نه کړی دی، وایي چې په سکول کې 2 ماشومان زده کړې ترلاسه کوي او د دوی لپاره د یو های سکول ضرورت دی. کله چې مشال ریډیو دا مسله د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې د محکمې وزیر سکندر خان شرپو مخې ته کا، نو دغه وینا به تسلیموي چې خصوصي ماشومانو ته توجه نه ده ورکړی شوی.
د رابع اکرم خان ریپورت مو اوریده او اوس هم د نن ورځې د خبرونو په اخرو شیبو کې وار بیا نجیب عامر ته د تازه خبرونو د لنډیز د پاره ورزو.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه: د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی ای دوه کارکوونکي هغه مهال وژل شول او لس نور ژوبل شول چې د کراچۍ هوایي ډګر مخې ته مظاهره کوله. دوی غوښتنه کوي چې دغه اداره د حکومت لاندې پاتې شي او نه د شخصي کېږي خو حکومت یې نه مني. پولیسو د بلوچستان په سر ښار کوټه کې درې دینی مدرسې د مشکوکو فعالیتونو په تور تړلې او د دوی څلور استادان نیولې دي. بل پلو د دغه ایالت امنیتي چارواکي وایي چې د ژوب په کمردین کاري سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیری او دوه برید کوونکي وژل شوي. نن د پیښور په خیبر هاوس کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د ویجرګې په ترڅ کې پریکړه وشوه چې له تیرو اوو کلونو راهیسې بند د باړې بازار به د فبروري په 15 نیټه پرانیستل شي. د اسلام آباد یو عدالت د لال مسجد د پخواني خطیب مولانا عبدالعزیز له گرفتارۍ مخکې ضمانت منظور کړی دی. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي په ګومل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 12 کسان وژل شوي دي. پاکستاني طالبانو ویلي چې وژل شوي کسان د سجنه ډلې غړي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي تېره شپه په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې پورې اړوند درې مهم مرکزونه له منځه وړل شوي. د دغې ډلې 29 وسلوال وژل شوي او د خلافت په نوم د دوی اف ام راډیو چې منفی تبلیغات پی کول هم له منځه وړل شوې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون په کابل کې یوه خبري غونډه کې وویل چې افغانستان کې موجود 850 پوځیان تر هغې پورې هلته پاتې کېدای شي چې ورته اړتیا وي. او ایران وایي د نړۍ د لویو هیوادونو سره د نیوکلیر پروګرام په سر جوړجاړي ته تر رسیدو وروسته یې اوس په بهر کې سل بلیونو ډالرو په ارزښت اساسو ته لاسرسی پیدا شوی.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خپرونې سرته ورسېدې. امید دی چې دا خپرونې مو خوښې شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به یو وار بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خپرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو نجیب عامر او اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.